بوستون کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل:
موارد متعدد را ما دارم.
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوی دی.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آستن په پینټاګون یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنو توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستي په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیه د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرېکړې چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب ناری عیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشې کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی شوزو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن پنځشنبه ده د چنګاش یا سرطان دیرشمه د جولای یوشتمه په دې اوسه ته خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. پاکستان وایي یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګری پر پراختیا او نور موضوعاتو خبرې وکړي. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
په بل لاپور کې اوري طالبانو چې خپله د بیان له ازادۍ په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي راډیو تلویزیون او بختر اژانس د پاڼو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شوولی.
تاسو د افغانستان کې خپل خبريال خپل تړلې د خپل تلویزیون خپل تړلې د خپل جنگیالي خپل دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای.
له یو متخصص څخه په مرکه کې اوري چې د زلزلې ځینې ټکانونه ولې بیا بیا پیدا کیږي.
ټکانونه چې د غبرستیو تقریبا یو میاشت کې موږ تاسو لرو د څه ویلې شو چې امغه د زلزلې چې یو میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شات چې وتوي هغه وخت چې تاسو روسه کورین دغه دي
په نورستان کې سیلاب ځپلی وای چې لاس نیوی تر چلري
او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنۍ مسایلو کې راځي چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشی د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقی کوله چې پرون او ور مبرس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګری له سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګری او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتوستوزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکی ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانې سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کول لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغه ته یو زمينه برابره کوي او تحرک ورته ورکي او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوه او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې لکم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سټ غندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیا 280 ډالر ته لوړه کړې ده. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستانه په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایی طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 30 بلیون ډالره مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 10 قانونو دا سکاره استخراجیږي.
د پاسپورټونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورټونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغه ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورټونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم بې اعتباره پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینې کارکوونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادۍ خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
وروسته له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلي، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید چینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې د افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس لپانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي ښه کار بوي. خو د دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر، د دغه معلوماتونه خلک محروم شول.
د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زوره له ځینو کمونو انجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. روسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست پنیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه په لزګونو رسنۍ بند شوې پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو نیولو لا درک کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښیست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځنګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري په دې راپور کې راغلي افغانستان لشته لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي دا هم په دې اړه راپور
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لاره د قاچاقي سفر لاره خپل کړه خو مخې ته رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پوله د ترکیه پولیسو لخوا ونیول شو بنفشه سره د سفر کې د هغه میړه دوه زامن او ورور ملو هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کې د ورسته ل خپل کوچنیو بچو سره وښ پورس د ترکیه پولیسو په بنخونه کې تیر کړل بنفشه چې یو هوسا ژوند ته رسیدو لپاره ل خپل اولادونو سره پر دې لګواخ ډکه لارې سفر پیل کړي وای قاچاق قانون کو ته پیسې واخیستي خو موخه ته ونه رسوله
بس پولیس سرمرزي اور مارګری
موږ ایران سره په پولیسو سرحدي پولیسو ونیولو بیا تا قاچاق کون کی راغله موږ یوړو پیسې اخلي ځکه قاچاق کون کی تدریج له حق لري چې موږ یوسی او له موږ ټولو پیسې واخستي
همو اوستون دا
ورستو یو کلونو کې د بنفشه په سر ډیرو افغانانو په دي خطرناک لارو بهرنوي هیوادونو ته سفرونه کړی دغور اوسیدونکو فضیله محمدی چې اوس لخپل کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیټو کړ خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا تر افغانستان ته راوستل شو
تمارزی ترکیه
او د ایران او ترکیه تر پولو لاړو حالته یو سیمه ده د ارومیا پنوم چلروش ساتم واټن ووهه څو حالته ورسیجو او بیا حالته ونیول شو یو دوش په حالته وو بیا افغانستان ته ولېشتلو
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړ توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره د پام وړ کار هم نه دی کړی له همدې امله د دریمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثه کوي په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثه د پام وړ کمی شوی د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او د خای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې به لملاتړ همداسې پریخي را طالبانو مو د دې راپور په اړه خبرګون وغوښت خو وایاندي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازی او په خپل لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي طالبانو دا هم غوښتل شوی څوک چې انساني قاچاق کوي تر سیړنې لاندې دی ونیسي او محاکمه دی کړي تر خو یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي
ازادي رادیو تغوا ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي احمدشاه اعظمي راپور لري
د اوکران د ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا چې روان اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکران د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زیلنسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بله هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیرې اونۍ هوایي حمله ته چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا ښار وسوه. تر هغې حملې وروسته د څلور کلنې لیزا دیمیتریوا مړی هم د هغې رکشا ته څیرمه وموندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور یې تر حملې دوه ساعته مخکې خپره کړې، دغه ماشومه د لوبې په حال کې ښکاري. د اوکراین ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا د ملکیانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمره کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستو مننه وکړه، خو وی ویل چې له بده مرګه دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې څو ورځې مخکې ویلی و چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلی و چې کانګرس ته به د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ، دغه راز د په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پکتیکا کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په ګیانی او برمر ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پر لپسې ټکانونه احساسېږي. د دې زلزلې وروستیو ټکانونو د دوشنبه په ماښام په دې ولسوالیو کې ځینې کسان ټپیان هم کړل. د دې زلزلو د تلفاتو مخه څنګه نیول کېدای سي او حکومت او خلک په دې برخه کې څه کولای سي؟ احمد تکل په دې اړه د کابل د پولي تخنیک پوهنتون له استاد ډاکټر حمیدالله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د پکتیکا او خوست د زلزلو دوام د جیولوژي یا مځک پوهنې له نظره یو عادي پیښه ده؟
د تاسو د کوم سوال په ځواب کې به دومره وویل چې بله، متاسفانه افغانستان هم هغه د جیولوژیکي لحاظه دغه سیمې خپله دغه جنوب شرقي او شمال شرقي سیمې بعضې مرکزي برخې هم په دغسې یو فعاله کمربند باندې پرتې دي چې د زلزلو د لحاظه څنګه صفاله دی او موږ یې باید همیشه توقع دي ولرو ځکه موږ مخینه هم لرو د دې ډول زلزلو، خصوصا په شمال ختیځو برخو کې او په مرکزی برخو کې. نو د هغه د جیولوژي په حساب باندې باید موږ د دې توقع په آینده کې ولرو او کوم تکانونه چې په دغه وروستیو تقریبا یوه میاشت کې موږ تاسو لرو د څه ویلای شو چې هغه د اصلي زلزلې چې یوه میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شاک چې ورته وایي هغه وخت کې وته تر اوسه پورې دغه دی په تکراری شکل باندې موږ اکتشافونه چې ورته وایو په دې سیمه کې لرو.
په نورو هیوادونو کې هم دې ته ورته مثالونه شته؟
بله شته دي. مثلا زه کولی شم د جاپان هیواد مثال، د انډونیزیا مثال، د هند د ځینو برخو مثالونه موږ تاسو ورکو چې دوی دغه ډول زلزلې لري.
دا زلزلې چې اوس په افغانستان کې پیښې شوې دي، معلومه شوه چې تلفات هم لري او په لومړي هغه اصلي ټکان کې خو نږدې 1100 کسان مړه شول او اوس هم ډېر خلک پکې ټپیان شوي دي. تجربه څه ده چې د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ یعنی کوم کارونه دولتونه او خلک کولای شي؟
ګوره بالکل کتاسو ال پر نورو دولتونو کې هم دغه زلزلې یعنی نارمل دي، خصوصا هغه هیوادونه چې کوم دغه سي پالو کمربندونه باندې واقع دي. لیکن دوی هلته دغه د زلزلې په اړه باندې کوم مطالعات چې لري څېړنې چې لري د دغې سطح جګه ده، دوی پوهېږي چې په دغې سیمو کې زلزله واقع کیږي. د هغې مطابق دوی اول کوښښ کړی دی چې خپل د استوګنې کورونه چې دي یا نور د اوسېدو ځایونه چې دي مطابق د هغې ستنډردو جوړ کړي دي چې ډېر اغېزه ونه لري په زلزله ورباندې. په افغانستان کې له بده مرغه موږ تاسو ستونزه همدغه ده، که څه هم د زلزلې چې واقع شوي دي تر اوسه پورې د شدت د نگاه نه ډېرې شدیدې نه دي، که نه تقریبا 15.1 یا 15.9 مګنیټیوډ شاوخوا کې د دې شدت و. لیکن مشکل همدغه دی چې موږ تاسو یو خوده چې د مطالعاتو کچه ډېره کښته ده، او بل مطابق د غیز موږ تاسو ته څرګند کورونا معمولا تمره محلي سیمو کې خام کورونا دي. منظور هم دغه دی چې هغه کورونا په استاندارد باندې چې باید د ډول زلزلو په مقابل کې جوړ شي لبد مرغه جوړ شوی نه دي.
بله، نو که دا مسله اوس دوامدار شي، دا ستونزه بیا بیا تکرار شي، لار د حل یې څه ده؟
بالکل دی، حل لار که سړی دغه فکر په باندې وکړي خو اوږدمهاله حل لار او منځمهاله او لن مهاله باندې باید رښتیا هم دولت او خلک فکر وکړي. زه فکر کوم د دې لپاره چې د سیمې د خلکو ژوند هم ژغورلی وي، تر ټولو نه مهمه ده چې دوی ته په دې برخه کې آګاهي ورکړل شي، په دې باندې کوشش دغه سیمه چې دوی ژوند پرې باندې کوي د دې دغې زلزله خیزۍ د اړخه فعاله ده. کوښښ وشي په دغسې سیمو کې چې موږ تاسو یادې په سترګو باندې وینو زلزلې واقع کېږي، د نفوسو کچه تر هغه حده پورې چې کولی شو کمه واوسي. هلته کورونا که امکان ولري ډېر جوړ نه شي، اوس کوم کورونا چې هلته مثلا جوړ شوي دي که چېرته جوړېږي یا په راتلونکي کې د زلزلې په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړل شي، حداقل هغه کورونو د جوړښت یا د ساختمان کچه د زلزلې په مقابل کې مقاوم شي تر څو پورې دوی ډېر څه معاشره نه شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم مهمه او اړینه مسله ده چې هغې خلکو ته آګاهي ورکړل شي او په موقت شکل باندې کېدلی شي هغه خپلې سیمې چې اوس څه نا څه تخریب شوي هم دي، کورونا اصلي زلزله او په وروسته زلزلو کې څه نا څه تخریب شوي هم دي، د موقت وخت لپاره هغه سیمه پرېښودل شي تر څو پورې د دې زلزلې په اړه باندې دولت یا مثلا نړیوالې موسسې کافي اندازه معلومات راټولوي او دوی ته معلومات ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. وایزي یو ورسته پوښتنه چې آیا د ګیانې او برمل ولسوالۍ او همدارس د خوست د سپیری ولسوالۍ دا زلزلې یا ټکانونه د خطر یو زنګ ګڼل کېدی شي چې په افغانستان کې یو نوې سیمه د زلزلو رامنځته شوه؟
بالکل، که بل شکل باندې وایو، ما مخکې هم لکه چې ویل د افغانستان همدغه شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې یو څه ناڅه مرکزي برخې هم که اوس یعنی د زلزلې د زلزله خیزۍ د لحاظ فعال دي، لیکن د څنګه یا د دې رشتې د یو متخصص په صفت باندې د ما دپاره هم د سوال دی. خو موږ همدغسې زلزلې یا شدید زلزلې په شمال ختیځه برخه کې ډېرې درلودې، دا چې څنګه دغه شدت یې انتقال شوی دی جنوبي خواو ته د علمي لحاظه یو څه څېړنو ته اړتیا لري. موږ له بده مرخه هغه زلزله سنجونه یا سایزموګرافونه چې وایو چې وکولی شو د دې زلزلو په اړه باندې معلومات رسول کو. متاسفانه په ټول افغانستان کې اوس د دوه یا درېو په تعداد باندې لرو چې هغه ډېر هغه دقت یې ښکته دی. زه داسې وایم چې د سیمه د زلزله خیزۍ له امله اسین هغه ده ته مخ معلومه ده چې باید هلته موږ توقعات د زلزلو ولرو، لیکن دا چې تخریبات یې ډېر دي که نه، دا بعض نور عوامل هم لري. لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه، تر ټولو نه هغه عمده لامل د خپله د کورو جوړښت دي چې یو څه په ټیټه کچه باندې جوړ شوي دي، د غرو په خواوو کې جوړ شوي دي. خپله دغه میل د غرونو یا د تپو د دې باعث شوی دی چې کورونه په ډېر اسانه باندې ونړېږي او باعث د تلفات وشي. نو دا سیمه که تر لنډه ووایم، موږ ته یې مخکې هم دا معلومات راکړي دي او وروسته د دې نه هم باید ورته آمده واوسو چې په راتلونکي کې هم د دې ډول زلزلو شاهده واوسي.
د کابل د پولی ټکنیک پوانتون استاد ډاکټر حمید الله وایزی و چې د زلزلو پر مسلې خبرې کولې.
ستاسو لا پیغامونو
زلم ساکل عدل وتعالی ته خبره کوم. نومی عبدالحکیم دی. دلته وروره دادم ساکل سړکان ټوله خراب دی، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندو ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته هم وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. السلام علیکم.
زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده، د مجاهدین خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام خوست دا ټولې کالج کړلي دي او کالج دا دي من یو څه شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږم، دا نرخ یې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي، خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقاماتو پورې ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکوونکو ته. محترم دغه طالبان مایوبینو ته باز باز ته ورکوي، باز شنو وخته بیرته ولیږي. دغه ته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دی خو د اسلام ټیکداران ځان بولي، ولې داسې ظلم کوي؟ بعضې شنوخ سره شي، بعضې واخلي، ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټاپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوی سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد رمادار
موږ لږ موارد لرو چې لبه د مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغیز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلنسکی تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکی ویلي روسیا باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لورې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایراني ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، دغه اساسي او بشري حقوق.